السلام علیکم تاسې زمونږ غږله آزادی رادیو او ریزه رضوان مرادم او دا یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د روسیو ناامنیو د غراز د هیواد په مختلفو سیمو کې د خونړیو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اوري. د غراز دا هم اوري چې د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي وروستۍ پیښې ښیي چې د ملت وحد د ملي وحدت حکومت د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلی دی. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللې وو. د هلمند والي وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوکتي دي. او نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته له خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو مشکوک کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بشپړ خبرونه باورئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته ورغوښتي وو. د ولسی جرګې دې غونډې ته د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی حاضر شوي وو. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو پر دې امنیتي چارواکو انتقادونه وکړه او ترې وغوښتل څو ورته روښانه کړي چې ولی امنیتی او دفاعي ځواکونه د ورستیو سترو خونړیو بریدونو مخنیوي کې پاتې راغلي. غونډه ورسته د دفاع د وزیر په غوښتنه د یو لړ امنیتی او استخباراتي ملحوظاتو په خاطر او د ولسی جرګې د اکثریت غړو په تایید د رسنیو لڅار پټاو د تړلو دروازو تر شا شو. او خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې ورستی خونړی بریدونه غندل دي. په کابل کې امدارنګ په غور کې، پکتیا په مرکز ګردیز، کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د تیرو څلور ورځو په ترڅ کې په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه ټپیان شوي دي. په ولسمشرۍ باندې کې وی معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. د سرچینې په حواله ښاغلی وریماچ له خپلې دندې څخه د ناوړې استفادې او فساد په تور د ولسمشر لخوا له دندې لرې کړای شو. نوموړي له تیرو څو میاشتو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوي. په دې اړه حکومتي چارواکو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي. دا هلمند والی او بخیدا هلمند والی وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبلا وخت دی. حیات الله حیات نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ و نقطه کې د محل د افغان امنیتي ځواکونو له حملو څخه پټی دی نه شي.
زمون ټول قوتونه په اوسني حالت کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هر نقطه کې موږ وغواړو په دښمن پسې ورشو، هلته وځپو او له منځه یې ویشو. الحمدلله د دغې تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د مصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو ترهګرو شمیر نه دی یاد شوی. امنیتي سرچینې وایي چې پولیسو د حسام په نوم د ترهګر ډلې د مشکوک کسانو د نیولو لټه کوله چې د وسلوالو پر کمین وربرابر شول. نن د جرمنی په جنوبی ښار مونشن کې ورسلاغ خلکو ته د خوندیتوب خبرداري ورکړل شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپی کولو هڅه هم وکړه. څو ساعته وروسته یو مشکوک کس د پولیسو لخوا ونیول شو. د محل جرمنی چارواکي هڅه کوي چې معلومه کړي آیا همدا نننی بریدګر وو او کنه. پولیس ویلي مشکوک بریدګر څلوېښت کلن ښکاري ده او یوازې وو. د پولیسو په وینا تر اوسه د بریدګر د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې پر خلکو د چاقو ګوزارونه وکړل. په سوریه کې د سوریه ډیموکراټوس واکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د روکی خار په بشپړ ډول توګنیول یو تاریخي بریا بللې او ویلې دي ډیر زر به واکې وي ملکی داري ته وسپاري. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې یا داعش پایتخت بلل کېده. د سوریه شمالي خار رقه یو وخت داسې ځای و چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې ترې په ټوله نړۍ کې بریدونه پلانول. دا کوردانو په بشپړ ډول د سوریه ډیموکراټوس واکونو له داعش څخه د دې خار تر بشپړ نیونې درې ورځې وروسته خپل دا بریا د ټول بشریت بریا بللی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د رقیق خار په سلو کې اتیا برخه ویجاړه شوې او یا لاستوګنې وتلې. د سوریې ډیموکراټو ځواکونو ویلي دوی مخکې له دې چې د غلطه یوې ملکي شورا ته واک وسپاري، خار باید د داعش لخوا د ځای پر ځای شوو ماینونو څخه پاک کړي. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګز ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله. د التون کوپری سیمه د کرکوک خار او اربیل ترمنځ پرته ده. د کرکوک خار 15 ورځې مخکې عراقي ځواکونو نیولی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د التون کوپری په سیمه کې د جګړو رپورټونو ته پرون اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل موږ د عراق له مرکزي حکومت غواړو چې د وضعیت د آرامۍ لپاره په هغو سیمو کې چې جنجال پرېشتم د مرکزي حکومت د ځواکونو شمیر لږ کړي او د کردستان له حکومت سره په همغږۍ هڅه وکړي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورېدی. او تازه خبر له مخې د کابل په لویدیځ کې 14 شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې 14 د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې شوې. تر اوسه پورې د دې 14 د څرنګوالي او په دې کې د مرګ ژوبلې په باب کره او دقیق معلومات نشته. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. د افغانستان حج اوقاف وزارت، سنی مذهبه او شیعه علماو او د عالمانو شورا په یو خلو په افغانستان کې ورستی بریدونه په خاص ډول په کابل او غور کې پر جماعتونو حمله د انسانیت او اسلام ضد اعمال وبلل. پروانه خبرونه کې او ریچ د چارو کارپوهان وی افغان دولت به د امنیت د خوندیتوب لپاره پر امنیتی پوسټونو وړ کسان وګماري.
اصلکه خلق ود لا خلق دغه درو ورګونو ته امنیت ملي وزارت داخله وزارت دفاع شری مسلکی خلق دې په ډول ساتي وګمو.
په دې اړه هم ریپورت په همدې خپرونه کې خبريږي چې یو شمیر ملایان په کابل او ولایتونو کې په جماعتونو کې د حکومت ضد تبلیغات کوي. د نورو ریپورتونو سربیره د ایران او د غراس د عراق ترمنځ د کرکوک په مسأله کې د راپورته شوي جنجال په اړه ریپورت اوري، او د کابل د وروستیو پیښو او امنیتي وضعیت په اړه د خلکو نظرونه هم درسره شریکو.
د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نه شي وړلی، او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
حقیقت څه دی او تاندې څانګې ونیس پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان حج او اوقاف وزارت، دینی علما او د عالمانو شورا، د غراس د اهل تشیع مخکخو علما په افغانستان کې ورسته توتريخواله او د دولت د وسلواله مخالفانو بریدونه غندل دي او وایي چې په هیڅ صورت کې دا ډول اعمال د اسلام سره برابر نه دي. زمون همکار حمدا شیبا حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې ده. پردیس صاحب، د ورستیو بریدونو په باب د دینی علما او د حج اوقاف وزارت د عکس العمل جزئیات کا له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مراد صاحب سلام، تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د حج اوقاف وزارت نن مطبوعاتي ناسته لرله. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا استازو، همداراز د شیعه علماو استازو، دوی هم ګډون درلود. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر دایالحق عابد له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جماعتونو کې حمله په هیڅ وجه له اسلام سره اړخ نه لګوي، او هغوی چې دغه کار کوي د خغلی عبد په خبره په هیڅ وجه هیڅ مذهب او دین ته دوی وفادار نه دي، او ولس باید په دې باندې پوښی چې دا د توتی دی، او په ټول علما په دې باندې متفق نظر لري چې انتحاري حمله او ځانوژنه دا په اسلام کې ناروا عمل دی، او په دې رابطه باندې کامل وضاحت شته. خدای چې په دې برخه کې د خغلی عبد د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
بعد از وقوع حوادث وزارت داخله برای هر مسجد حداقل دو سرباز امنیتی را توظیف کردن، ولی جلوگیری از یک عامل انتحاری واقعا مشکل است که ما با دو سرباز یک مسجد حفاظت کنیم. قسمت حمله انتحاری یا عملیات انتحاری دید علمای امت اسلامی نه تنها افغانستان یک دید واحد دارند که یک عمل غیر اسلامی است.
مراد صاحب د حسینی او د مشر مولوی محمد مصباح هم په دغه ناسته کې خبرې وکړې. دو ویل چې په هیڅ وجه د افغانستان په تاریخ کې دواړه شیعه او سنی دوی یو بل ته په کامل درناوي باندې ژوند کړی او که دښمنان دا هڅې کوي چې دغه دوه مذهبي فرقې په خپلو کې سره ښکېلې کړي او په شخړو یې واړوي نو په هیڅ وجه په دغه هدف کې د شوم هدف کې دوی نشي بریالی کېدی او ولس ته هم ډاډ دا و چې ولس باید خپل یووالی او اتحاد وساتي او د بهرنیو او همداراز د شومو دسیسو په وړاندې چې په افغانستان کې پلی کیږي د دې په وړاندې د یو موټی وي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سو چې د کابل او د افغانستان د وروستیو ناامنیو په خاص ډول پر جماعتونو باندې د وسلوالو بریدونو په اړه د حج اوقاف وزارت عالمانو شورا او د افغانستان د سنی او اهل تشیع د علماو د نظر په اړه در سره معلومات شریکول. د افغانستان د امنیتی مسایلو په مسأله کې پاتې کیږو. د چارو کارپوهان وایي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره باید په افغان امنیتی ارګانونو کې وړ کسان وګمارل شي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو عبدالله هیواد سره خبرې کړې دي.
یو جان مننه ستاسو. دا دوه اړخ لري، یو خو د افغانستان د دولت په اړوند باندې وایي زه څه وایم، او دوهم یعنی خارجي فکتورونه چې په دې موضوع کې شکل دي دغه په ارتباط باندې باید خبرې وکړم. د افغانستان دولت چې رښتیا وګوري غیر مسلکي خلک راولي او په نظام کې دوی په اردو په پولیسو په دې کې دوی ځای پر ځای کوي او په لوړو چوکیو باندې شنی. متاسفانه زموږ د دولت د لاس څخه دا شی وتلی دي او دوی هیڅ کنټرول د افغانستان په وضعیت باندې نه لري. د بلې خوا څخه پاکستان چې دا اوس د امریکای او د ناتو د فشار لاندې دی او د دې سره بیل بیل خواهشونه کوي. دوی هم اړخ د دوی ستراتیژي دا و چې د پاکستانیانو شي د یو خاصه کومر د سولې خبره کوو، هلته یو نږدېوالی د پاکستان د غرب سره پیدا کوو. د دې خاصه د موږ تشدید ته زور ورکو چې تشدید هم یو زو یو ابزار دی، یو تور ته وایو
بلې. هیواد صاحب تاسو ویل چې مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې وضعیت د افغانستان د حکومت له کنټروله وتلی. پوښتنه مې دا کول مشخصا چې ستاسو په نظر حل لار څه کېدی شي، مناسبه حل لار تاسو څه وړاندې کوئ؟
زما په نظر زما په اند باندې د افغانستان دولت اول خو د دې دوسره دولت د وضعیت سره باندې راوځي. دوهم مسله دا ده چې مسلکي خلک لاقل دغه درو ارګانونو ته چې امنیت ملي وزارت داخله وزارت دفاع شدې مسلکي خلک دې په دغه ساتي کې وګوري تر څو دوی واقعي یو تحلیل د وضعیت جوړ کړي او دغه په اساس باندې دوی یو ستراتیژي جوړ کړي د سولې لپاره، د دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره، دغه حملاتو د مخنیوي لپاره دوی یو سم ستراتیژي جوړ کړي تر څو هر ورځ په صلحاو خلک شهیدان کیږي دغه مخنیوي.
څه فکر کوئ چې واقعا دولت ډیر کمزورې شوې او که وسلوال مخالفین پیوړې شوې دي چې په دغه شکل حملات ترسره کوي؟
دولت کمزوري شوې دي. د دوه ورځې د مخه د غلمین یو کلی دی د غور په ولایت کې، د مرکز څخه 14 کشل کیلومتر لیرې دی. شپږ کسه طالب، څلور سوه کسه نظامی مخته شوولې غلولې. مورال به کول ماته په رهبریت کې دلته مورال نه دلته یو په اصطلاح باندې هغه شی نظامی تربیه شده، هغه زموږ د نظام په لوړه سطح کې نه. فلې هغه څلور سوه کسه واسي، څلور سوه کسه بېرته راځغلي، که پنځه کسه واسي پنځه کسه راځغلي. د جنګ سره طالبان یا مخالفین چې دي هغه قوي سوي نه دي. هغه طالب دی، هغه موټرسایکل دی، هغه څلور شاجور مرمۍ دي، او هغه مل کلاشنکوف نشي د پوجا باندې.
افغانستان د پوزیشارو کارپو او چې د ورستیو نه امنیو په اړه څرګندونه کولې عبد الله هیواد سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې و. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. د افغانستان د مدني ټولنې فدریشن وایي وروستۍ پیښې ښیي چې د ملي وحدت حکومت د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ مشر صدیق منصور انصاري د شمې پرس یو خبري غونډې ته ټینګار وکړ چې د روانه حالت څخه د وتلو لپاره باید افغان ملت د نفاق پر ځای د ملي وفاق مدني سیاسي جرګې له لارې راټول او د وینو د تویدو عملي لارې چارې د مخنیوي عملی لارې چارې ونیسي. له دې سره په کابل کې او بله برخه کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو مدني فعالانو شبکې پر حکومت غږ وکړ چې که د جګړې او سولې د مدیریت وړتیا نه لري د افغانستان خلکو ته دې مراجعه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
وروستیو پرله پسې امنیتي پیښو د عامو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان راپارولي او حکومت په مدیریتي کمزورۍ تورنوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړیو د شنبې ورځې په خبري غونډو کې ټینګار وکړ چې ولس نور د ډله ییزو وژنو صبر نه لري او حکومت د دننداري او غندلو پر ځای عملي اقدامات وکړي. د مدني ټولنې د فدرېشن مشر صدیق منصور انصاري وایي مخکې له دې چې د وژنو دا لړۍ لا پراخه شي، افغان ولس سیاسي او ټولنیزو بنسټونو ته ښیي چې د منظم او سیستماتیک میکانیزم لاره لاس پکار شي.
د ملي وحدت په نامه حکومت د افغان دښمن او بهرانيانو تر بشپړ مدیریت لاندې دی او د وطن او ولس په دفاع کې کاملا ناکام او لخپلو جنگي کلاګانو د ولس د وینو د بهان د رودونو نندارچی دی.
پر حکومت دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ پکتیا، غزنی، کندهار، کابل، غور او ځینې نور ولایتونه د خونړیو ځان وژونکو حملو او جګړو شاهدان وو. په دغو حملو کې د نظامیانو او ملکیانو په شمول شاوخوا 1500 کسان مړه او ژوبل شوي دي. یاد مدني بنسټونه وایي حکومت د دغو پراخو وژنو په بدل کې چې د امنیتي، دفاعي او استخباراتي سکتورونو کمزورتیا ښیي، د دغو بنسټونو د مشرانو ترڅنګ د اغېزمنو ولایتونو چارواکي له دندو لرې او محکمو ته ورمعرفي کړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه بیا وایي د ملي وحدت حکومت د روانو حالاتو د کابو کولو وړتیا نه لري او باید ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا دغو اندېښنو انتقادونو ته په ځواب کې وایي چې د دوه تیرو کلونو په پرتله افغان حکومت په ښه موقف کې قرار لري او د جګړې په ډګر کې د دولت وسلوال مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. د جمهوري ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل حکومت د حملو د مخنیوي تدابیر لري. دی وایي موږ د یوه تحمیلي جنگ پر وړاندې ولاړ یو. په هیواد کې شل تروریستي ډلې جنګیږي. په ځینو سیمو کې سل په سلو کې نورمال وضعیت نه لرو، ولې دښمن د هیڅ ځای د نیولو توان نه لري. دوی یوازې ځینې جوماتونه او ځایونه په نښه کوي چې په هغې اړه حکومت لازم تدابیر لري. خو د مدني فعالانو انتقاد دا دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څنګه نشي کولی د دغو شلو جنګیدونکو ډلو مخنیوی وکړي. جمهوري ریاست وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه او بېلابېلې ډلې په جګړه کې خپلې ګټې لټوي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ د ولس او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو لپاره قرباني ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل او ځینو ولایتونو په جماعتونو کې د مخالفانو په ګټه تبلیغ کیږي. د دې جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت پر وړاندې د جهاد اعلان، انفجار او انتحار ته مشروعیت ورکول د دې تبلیغ یوه برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس وایي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګټه تبلیغ کوي امنیتي بنسټونو ته بامعرفي شي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي ځینې دینی عالمان د جماعتونو له لارې د وسلوالو مخالفینو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغ کوي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو جماعتونو کې دینی عالمان خلک د حکومت پر وړاندې جهاد ته هڅوي او همداراز خلکو ته وایي چې د امنیتي ځواکونو جنازې دې ونه کړي. د نوموړي په خبره دغه دینی عالمان همداراز د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکوي. دی وایي په ځینو جماعتونو کې د لمانځه پر مهال دا ډول بحثونه مطرح کیږي چې د نظام په مقابل کې جهاد روا دی، او یا دا چې د امنیتي ځواکونو هغه کسان چې په نظام کې کار کوي جنازې روانې دي، او په ورته وخت کې د دې تبلیغ هم کیږي چې اوس جهاد پر ټولو فرض دی. ښاغلی صدیقي همداراز وایي چې دا ډول کسان د دینی عالمانو له نوم څخه ناسمه استفاده کوي او د ګاونډیو هیوادونو پروژې عملي کوي. د دینی عالمانو پر تبلیغ انتقادونه له دې وړاندې هم شوي دي. ځینې انتقادونه بیا دا دي چې دا ډول تبلیغ تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال مخالفین پرې حاکمیت لري. له دې وړاندې همداسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په ځینو جماعتونو کې د مدرسې طالبانو ته د افراطیت او تروریستي مسایلو په اړه روزنه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په جدي توګه جماعتونه څاري او هغه دینی عالمان چې د حکومت ضد تبلیغ وکړي وبنیول شي. د دغه باوري سرچینې په خبره له دې وړاندې یو شمېر دینی عالمان هم د حکومت پر ضد تبلیغ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس فضل کریم سراجی بیا د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې په جماعتونو کې د حکومت پر ضد دینی عالمانو د تبلیغ موضوع ردوي. نوموړی وایي که دا ډول تبلیغ وشي نو عاملین به یې ونیول شي.
ما اصلا نظارت که ما داریم اگر کسی و این شکل که شما میگن
دی وی هغه څارنه چې مونږه د دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې پر جماعتون لرو په هغه شکل نه ده چې تاسو یې پاړه وای. داسې امامان نشته چې وسلوال مخالفین د تقویت کړي. له داسې مواردو سره کم مخ شو لومړی به د جماعت امام له دندې ګوښه او بیا به امنیتي بنسټونو ته مارې فشي. علمان وای د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته جواز ورکول مشروع کار نه دی. د کابل دی و جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دینی عالمان باید د نظام په ګټه او د وسلوال مخالفینو په ضد تبلیغ وکړي. خدای ټینګار کوي چې د حکومت په ځینو کړنو انتقاد د دینی عالمانو حق دی. د ښاغلي فروتن په وینا د فحشا او اداري فساد ترویج هغه ځینې مسایل دي چې دینی عالمان پرې وخت نا وخت انتقادونه لري او حکومت باید دا ټکی په پام کې وساتي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. هلمند کې لاریون کونکو د هلمند په ولایت کې یو شمېر لاریون کونکو د څلور ورځې لپاره هم خپل اعتراض ته دوام ورکړ. لاریون کونکو وایي تر هغو چې د ولایت مرستیال او استنف سرنوال له دندې لرې شوی نه وي لاریون به دوام ولري. د لاریون کونکو مشر حفیظ الله خان وایي هلمند ته د پوه او د استعداد خاوندان مسؤولان وټاکل سي. د ولایت مرستیال او سرنوال وایي دوی به قانون تطبیق کړي او د چا تر تاثیر لاندې به رانه شي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار رپورټ لري.
د برښنا په سیمېټي خړ پایا پورې شین لاؤډ سپیکر او ترڅنګ د مخابراتو د ریاست مخته تر ژړې خیمه لاندې لسګونه کسان ناستې نارې وهي او دولت ته مقام د مرستیال او استناف سرنوال د لرې کولو غوښتنه کوي. د ناستو سپینژرو قومي مشرانو او مدني فعالینو په استازیتوب سالم محمد صدیقي او حکمت الله ځیرک خبرې وکړې. دوی وویل د حکومت ځواب ته منتظر دي خو کچیر یې غږ وانوریدل سي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. سلګونه کسان وروسته تر هغه د لشکرګاه ښار سړکونو او کوڅو ته د لاریون په ډول راوتل چې دولت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد او استناب څارنوال محمد صادق فرایي باندې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د سپکاوي تور پورې سو. په لشکرګاه کې د احتجاج په ډول خیمه کې ناست قومي مشران وایي د مرکزي حکومت نه غواړي چې د بې تجربو کسانو په ځای ورزیده او په کار پوه کسان راولېږي. قومي مشر امیر حفیظ الله خان وویل که دولت مرستیال او استناف سرنوال لري نه سي خیمه نه ټولوي.
یو امراج په دولتي چوکار کې تیر کړی نه ده. یو امراج په قومي جوړو کې برخه نه اخسته. د مدني ټولې په اړه اور به ولاړ دغه سوالس د دې پر کور کې نه سر واړو. سرنوال هم نه سي نه اهل او جاهل دی. د دې پر کور کې نه سر واړو دا د تبدیلی نه دا د بل نه مو کولای بلکې په خپل کور کې د کښینه
دولت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد په د سپکاوي لګول سوي تورونه ردوي. هغه وایي تر خیمې لاندې ناست موترزین غاصبین دي او دوی به غیر قانوني غشتنی و نه منی.
زما هله دا چې دوی دی ملی منافع د قوم د فارن خرابې دوی دی خپل ناواړي موخي د دغسي دغه د فار نور موږ په هلمند کې زور واکانو ته وخت نه ورکو نور وخت غیر کړی دی او موږ به اصلاحات راولو او د دې مسایلو کې د هیڅ پروا نه لرو او دا غسي بیندي او د دې سر وکړنو چارت کې
دولت مقام د مرستيال استیناف ترنوال او کوم مشران ترمنځ دغه نندري د کرکټ د لوبغالي د پاره پر مشخصه سوي مزکه تر باسونو ورسته راپورته سوي دي. حکومت د لشکرګاه شهر اړوند د کوچني کاریز په سیمه کې 1515 جریبه مزکه د ځان بولي خو د کاریز خلک چې یو شمیر په موترزونو کې شامل دي شخصي او د ځان بولي. د هلمند استیناف ترنوال محمد صادق فراهی هم په دلګه ولسوی تورونه ردوی وای د چاسپو کاوی نه دکړي او د لاریون کوونکو غشتنی او خبري غیر قانوني دي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت ذمہ وار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونو
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ایران د پوز جګپورې قومندان د عراق شمال تتللی چې کورد مشران وهڅوي چې له کرکوک څخه ووسی. د کردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی د کردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډیر پیژندل شوی دی ځکه څو ځلې د عراق پر ټلویزیونونو لیدل شوی چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ و. هغه هلته د عراق د شیعه ملیشو د یو سلاحکار په توګه کار کاوه. تهران دغو ځواکونو ته مالي او د وسلو مرسته کوله. رویټرز خبري اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی کورد مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او ترکیه ملاتړ لري. کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمينه برابر کړي چې روانونه په اساني سره د کرکوک شار کنټرول له کوردانو واخلي. د رويټرز په خبره دغه ایراني جنرال د غرض کوردانو ته خبرداري ورکړي چې یا له کرکوک څخه ووسی او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رويټرز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیماني دغه لیدنه د هغو پریکړه کوونکو لپاره ورستۍ چانس و چې ورته وایي کومه جدي اشتباه و نه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو لوړ پوړی چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې دغه ایرانی جنرال کوردی مشانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څوړاندې کړل چې د یو عقلانه مشوره وبلله. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګه ځواکونو قومندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعه په مشرۍ حکومت هڅوي چې کرکوک شار او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې خو ایران دا تور نه ردوي. ایراني چارواکو رویټرز ته ویلي چې قاسم سلیمانی د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د دغه ګوند پخوانی مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی و او ورته ویلي و چې له کرکوک څخه ووزي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندې کړي. عراقي ځواکونو د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو څخه د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم د کابل د شمیر خاریانو نظرونه د وروستیو امنیتي پیښو په باب اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبید الله صدی د کابل د خار اوسیدونکی ما او مونږ د زه اندېښمنی چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نورو به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلي کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدله زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلي نه دی، دا د ملا او د چړي جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. یو نیم زر کیلو ګرامه وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټولې دسیسې بهرنۍ دي، د دې د افشایي دپاره دی دا ولس سر په کار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم وحید اللہ پنجہ انجینئر آتم سمسر وضعیت ڈیر بات حالات کے دے اور بات میتھی توجہ ڈیر وہ کی وضعیت چن کل خلق حکومت خلق بانے چملے وہ کن اور عوام خلق بس اقبال اہمیت منسی
تاسې زمون خګله ازادي رادیو اوري او اوس هم له اجمل انسخه اورو چې د دې سات د مهمو خبرونو لندیس ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن د ورستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللی وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښې غندلې دي. ولسمشر مانی کی به معتبر سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. د هلمند والی وای په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو لور ته درانه تلفات اوښتي دي. نوموړي ویلي افغان ځواکونه وسطا وړتیا لري چې د هلمند په هره نقطه کې وسلوالو وځپي. د بسر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لکتر لګه 250 پولیس وژل شوی دي. نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته لاغې خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړ شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. د برید په تور له پیښې څو ساعته وروسته پولیسو یو مشکوک کس نیولی دی. په سوریه کې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د روقې ښار په بشپړه توګه نیول یوه تاریخي بریا بللې او ویلي دي ډیر ضرب واک یوې ملکي شورا ته وسپاري. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکو کولایت وروسته یې پاتې سیمه هم ونیوله.
وړاندې په خبرونه کې تاندې څنګې او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه اوري خو اوس له واصل وصال څخه د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د انټر کانټینټل کپ یا لوی وچو سیالیو کې کوربه هانګ کانګ ته په یوې پاڼۍ او 103 منډو ماتې ورکړه. د دغې څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې د هانګ کانګ ټوله لوبډله په 122 منډو او په دویمه پاڼۍ کې په 150 منډو وسوځېده. افغان لوبډلې بیا یوازې په یوې پاڼۍ کې د 15 لوبغاړو په تاوان 415 منډې جوړې کړې وې. له دې بریا سره افغانستان د انټر کانټینټل کپ سیالیو په جدول کې لومړی ځای خپل کړ. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې شاهین اسمایي سیمور خیلبرز لوبډلې ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لار پیدا کړه. شاهین اسمایي د راتګ په سیالۍ کې سیمور خیلبرز ته 3-3 پوړاندې او د تک په سیالۍ کې 1-0 پوړاندې ماتې ورکړې وه. له دې وړاندې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې میوند تلانو سپین غر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړې وه. ټاکل شوې ده د دریم او څلورم مقام لوبه د سپین غر بازانو او سیمور خیلبرز ترمنځ د راتلونکي پنجشنبه او پایلوبه د میوند تلانو شاهین اسمایي ترمنځ د جمعې پورس تر سره شي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه ورځنۍ لوبه کې هم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا سریلانکایي لوبډلې وګټله او لومړی د توپهنې پریکړه وکړه چې ټوله لوبډله د لوبې په 45 اوور کې په 103 منډو وسوځېده. په ځواب کې پاکستاني لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره پوره کړ او د روانو 15 ورځنۍ لوبو سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. ټاکل شوی د دغه سیالۍ وروستۍ لوبه د اکتوبر په 28 نیټه په شارجه کې ترسره شي. د خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
سلامونه.
د عمان سلور اړخیزه ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور اړخیزو ناستو شپږمه غونډه و چې لډیر ځن وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناسته د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وي. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه خکړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې پری د دې شورا ل مرستيال حجی دین محمد سره غږیګو.
ډیر زیات تمنه چې په وخت مورکه کې پایلې د عمان ل ناست نه کو، د عمان سلور ارخیز ناست چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنځ د عمان په مرکز کې جوړ شو، ک په نتایج باندې را سره وغږیږي لن سنتیجه تر لاسه شو او سه پایلې متره تر لاسه کړي.
اوله خبره خدا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نمائنده تل دی غلطو سند راغلی، هغه چې راسي د سولې شورا ته خپل رپورت ورکړي، نو تفصیلی خبره هغه وخت کولای شو او اوس دومره ویلای شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه شپې ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې، او د لدې وجه نه چې مخکې مو ویل چې د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو، نو دا دغه چې دی خونه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه، هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړو سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو مو سره خبرې وکړې چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د اقتصادي مشکلاتو نه خلاصيږي. دا تر هم ځان سره وړې وه، له دوی سره دا کړې وه، خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، ځکه مجبور و چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلي چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هغه وچ ویل چې هر دوی همکاري ونه کړه، د نورسته موږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په تیرو 15-16 اړخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړي، دا ځل کوم ضمانت موجود و، کوم اعتماد موجود و چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتشي؟
نه، ژمنه خو موږ همداسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وه چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې دپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت دپاره، د خپل خلکو دپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو اوس دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسې هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلې ترې اصلا لري د دغه ناستې؟
زما خپل غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه د ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې د دغه ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابرې کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو، او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونه کړي اقلا مخکې مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې موږ غټه هیله به همدای چې دغه روابط چې د افغانستان او پاکستان جوړ شي دا باز منګه د سولې لپاره از منګه د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کی. یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط
نه شرط نه ده خو لکه دا چې همکاري وکړي دا ګټه لري شرط نه ده ځکه موږ پر صورت کې دا همکاري کوي چې موږ به خپل خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کړو هغه سره کینو او هغه سره غوږ سره وجنګو یو بل سره پوی کو چې هلکه دا وطن نور زموږه وطن دی خرابیږي د نور خلک دین غلط استفاده کوي او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقول وي هغه به زموږ لورې هغه دواړه لورې سره په باسو کې او هغه د غوښتنې چې معقول وي هغه باندې به هغې لپاره به د حل لارې ولټوي او داسې نه ده چې مثلا د هغوی ار غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو بیا خو خبرې نه کیږي خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی هغې هغې معنی همدا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي او د هغې هغه هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي د خپل غوښتنو نه یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تیرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټول نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه وختونه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه همداده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قوا او مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړي او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی او دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې لپاره امکانات برابرې په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
ما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې طالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي، چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکاري ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی. نه، موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو، موږ په کار کې مداخله ونه کړي، بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه، د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او دې څومره چې دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي. غیر دغه نه نو مونږ خواسم په اورانیو وینې راکې بهیږي جنگ راکې روان دی نو پاکستان هم اوس هم بې امنی پکې ده خو دا بې امنی به داسې حد ته ورسیږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
په روسي راپورونه دا دی صاحب چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي که لږې په اړه باندې وغږیږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي دوی دغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنگ نه ستړي دي او په دې پوهېدلي دي چې دا جنگ زمونږ افغانانو په ګټه نه دی، د دې نه به شاید بل څوک دی نه فایده اخلي او ضرر یې مونږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې مونږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کیږي خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منتا هغه مسله مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رائے جدا ده. هغه بیا د خپل سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل اره لار چې انتخابي هغه لار نه خپل د رائے اظهار کولای شي او د همدې لپاره هم په د رهبری په سطح زمونږ کوشش روان دی، هم د افرادو په سطح زمونږ کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي څومره ده؟
ما درته ویل چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت دی لکه تاسو چې ویلې چې نور ډلې هم راپیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې یو رقم استعمال کی ضرورت بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره شوی دی نوی ډله دی راسی غزی دا کارو کی نه چې موږ خپل سره موږ ولې د چا د لاس اله اوسیږو موږ ولې څوک موږ نه د خپل اهداف لپاره استفاده وکي بلکې موږ د خپل ملي ګټو په اساس د خپل وطني رواجونو او ارزښتونو او بل اخره د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان خبرو پوي کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډیر زیاته مننه چې وکړه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دی د هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور په شا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس کچیر هغه مسؤلیتونه په ځای کولو نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی، داغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کموم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګې د پای شیبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
شکنا آئے زبر تپا تیار کسار شکنا